سره مشوردن کو دا مشال ریډیو دی ز شاین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساتا خبري غړي کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نه په مهم موضوع تر پورنه لرو خو اډم به د دې وخت خبرونه دا سن په جک آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي دي. په سوات کې ترګریز پولیسو په مرکز کې د 14 د وژل شو کسانو شمیره 13 پورته شوې ده. او د امریکا د فدرالي ادارې یا FBI یو چارواکي ویلي چې د روسیې لخوا د جنگي جرمونو د شواهدو د راټولولو لپاره یوکراین د دغه ادارې او نورو امریکایي کمپنیو سره په ګډه کار کوي. د خبرونو تفصیل د سند په جک آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي دي. د ډیرا لایار د پولیسو مشر سردار حسین موسی خیل مشالی ډو ته وویل چې د بلوچستان په ختیځ کې پرته د جک آباد سیمه کې د پولیسو او اغواکارو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو کس ټپي شوی هم دی. پرون ناصرګند وسلوالو د بلوچستان د ډیرا لایار ضلع څخه د یو ځایي تاجر زوی فرقان سمرو تښتولی وو او د سند جک آباد ته وړی وو چې د شکولو لپاره پولیسو کاروایی پیل کړی وه. د بلوچستان د وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو ویان بابر یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې د پیښې غندنه کوي.
نن جعفرآباد کې چې کوم آپریشن شوی دی او په دې کې کم چې د موج بہادر ځوانان شهید شوی دی، یو افسر شهید شوی دی، د دې غا شدید مزمت کوم. یو کډنپینګ کې ساو په دې کې چې دی یو فلور مل اونر او غزوی راپورټ کړی او ډاکوګان راغلی سند خواسه. خو د سند او بلوچستان بارډر باندې د جنگ شوی دی او په دې کې چې 15 پولیس اهلکار هغه شهید دی، یو افسر شهید دی او اخوا تام ساجانی نقصان شوی دی.
د سند جک آباد د کچه پسیمه کې وسوم د ناصرګند وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې پکې د بلوچستان او سند پولیس په ګډه برخه اخلي. په سوات کې ترګریز پولیس په مرکز کې د 14 د وژل شو کسانو شمیره 13 پورته شوې ده. پر دې سربیره 55 نور کسان په دې 14 کې چې د اپریل په 24 تر سره شوی و جوبل شوي هم دي. د سوات سلګونو کسانو پرون په مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د 14 کرنه ویت دی ولس ته په ډاګه کړل شي او د پیښې تحقیقات ته وشي. بل پلو د پاکستان د فوج بیان میجر جنرل احمد شریف چودھری ویلي چې د لومړنۍ معلوماتو تر مخه خای په سوات کې د ترګریز پولیسو په مرکز کې 14 هلته د موجودو بارودو په وجا شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د سوات د 14 په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځای تن د نامعلوم وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرالی تانې د پولیسو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې وژل شوی تن انور اسلام نومیږي چې د میرالی په حصو خیلو سیمه کې پرې داغه د کور په مخ کې ډزې شوي او بریدګر تښتېدلی دي. پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت ټولې لارې پرانستل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په پښین کې د خپل ګوند یوې لویې جلسې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان باید له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي او د افغانستان سره خپل ټولې تجارتي لارې پرانیزي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لارې وخت په وخت تړل کیږي چې د سوداګرو په وینا کاروبار ته زیان رسولي او د عامو خلکو تګ راتګ اغیزمن کړی دی. د پاکستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړی چې په هیواد کې د منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو د اپریل په 26 خبر ورکړی چې د روغتیا وزارت د یو چارواکي په وینا روغتیایي چارواکي دا معلوموي چې اغیزمن تن د چا سره په رابطه کې وو. د وزارت په خبره منکی پاکس په هغه کس کې موندل شوی چې د اپریل په 18 له سعودي عرب نه ملک بدر کړل شوی و. متاثره تن د راول پینډې اوسیدونکي دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورئ. د پاکستان د شماریاتو ادارې د سرشمیرنې کار د اپریل تر 13 غځولی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون د یو خبر کې ویلي دي چې د شماریاتو ادارې دا پریکړه په دې غرض کړې چې هیڅ سیوا ودانی یا ځای په مختصو ضلعو او غټو ښارونو کې له سرشمیرنې پاتې نه شي. دغه سیمې دي چې پکې د ودې کچا ډېره کمه ریکارډ شوې ده. اداره وایي اړوند صوبایي حکومتونه کولی شي چې د مکمل پروسې یا کوریج یقیني کولو لپاره د اتوار پورې په 11 ضلعو کې د تصدیق کار ته دوام ورکړي. د امریکا د فدرالي ادارې یا ای آی او چارواکي ویلي چې د روسیې لخوا د جنگي جرمونو د شواهدو د راټولولو لپاره یوکرین د دغه ادارې او نورو امریکایي کمپنیانو سره په ګډه کار کوي. د ای بی آی ځانګړی ایجنټ الیکس کوبزانتس چې پخوا په یوکرین کې د هغه ادارې قانوني اتاشي وو وویل چې یوکرایني انتظامیه د هیواد د هغه جنگ ځپلو خارونو او د جګړې له میدانونو څخه ډیجیټل معلومات راټولوي چې تیر کال د فروری راهیسې ورباندې روسیې یرغل پیل کړی دی. د چارواکو په خبره په دې کې د جغرافیایي معلوماتو په ګډون د موبایل ټلیفون معلومات راټولول هم شامل دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که زما سره تر پای پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. د بلوچستان صوبې ختیځ لور ته د سند صوبې په جیکب آباد کې د ناسرګند وسلوالو په ډزو کې شپږ پولیسان وژل شوي.
پدې کې کم چې د موش بهادر ځوانان شهید شوی دی، یو افسر شهید شوی دی، د دې غړ شدید مزمت کوم.
په سواد کې مظاهره چانو غوښتنه کړې چې حکومت او امنیتي ادارې د کابل په یو تاڼه کې د بمی چودنو سپیناوي وکړي.
آیا تاسو دا بارودی مواد زموږ د پولیسو رونو سره د خودي وو چې د اډیسې د زیدل بارودی مواد او کې خودو یو پروتوکولي دا خبره شو چې یاره د شارټ سرکټ ته وځي ورګینو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اپریل اخیرنې ونې د ماشومانو د حفاظت د ونې په توګه لمانځي. لومبے موضوع تا ورزو اسلام آباد تا او پاکستان کی چکمی سیاسی چار روان دی دغه نزان خبرو زمونږ همکار طاهر خان رسره د ټلیفون پکر خیدر خان سیب ستړي مشه ته په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. طاهر خان سیب څنګه یاست؟ تم خدیجی
ډیره مهرباني. ډیره مهرباني.
ډیره مننه. نن جده کابینه غونډم شوی دا رومرو هغه کې به مهمو معاملو باندې بحثونه شوی. پاکستان کی سیاسی فضام ډیره ګرم ده، نو سب معلومات را سره شریکوي طاهر خان سیب.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل د کابینې غونډې نه اول د اتحادي جماعتونو د مشرانو غونډه شوې ده.
جی.
او هغې ته چې وزیر اعظم کومه وینا کړې ده نو په هغې کې ځینې مهم شیان دي چې اول خو پکې هغه د سپریم کورټ په اړه باندې ویل دي چې سپریم کورټ دا حق نه لري چې هغه د پټکو سالیسی وکړي.
جی.
او اشاره د سپریم کورټ هغه یو وړاندیز ته یا حکم ورته ویل شي چې ټولو سیاسي جماعتونو ته ویلي وو چې هغه لکه د نن تاریخ پورې چې نن اخیرنی تاریخ تاسو متفق شي په انتخاباتو باندې، ځکه چې نن هغه اخیری
مخاله. تر خان صاحب ټلیفون کې لګستونځه ده، موږ به ته بیا لاړ شو. لاړ بشو راپور ته او راپور چې دی بلوچستان ته ورزو د سند په جیکب آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي دي او یو ټپي شوی دی. دا ډېر الیار د پولیسو مشر ویلي دي چې د بلوچستان په ختیځ کې پرته د جیکب آباد سیمه کې د پولیسو او اغواکارانو ترمنځ د ډزو په تبادله شوې ده او دغې په نتیجه کې دغه مرګ جوبله رامنځته شوې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د ایوب ترین په راپور کې اور.
سند صوبې ته څیرمه د بلوچستان د ډېر الایار ضلع څخه د اپریل په 15مه نیټه ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري یو مقامي تاجر زوی فرقان سومرو تښتول شوی و او بلوچستان ته څیرمه د سند و جیکب آباد ضلع ته وړی و. پر دې مهال د ډېر الایار ضلع د مرکزي ښار جعفر آباد څخه لومړی درې پولیس والا په تښتونکو پسې ورغلي وو او وروسته یې نور پولیس هم د جعفر آباد څخه طلب کړي وو. چیرې چې د پولیسو او افغانکارانو ترمنځ نن سار وختي ډل سوي دي او په نتیجه کې د ډېر الایار د پولیسو د مشر اس اس پی سردار حسن خان مسخیل په وینا چې په دې پیښه کې د بلوچستان شپږ پولیس والا وژل سوي او یو بل ټپي سوي دي. بلخوا د ډیر لار د ځای خبریالانو په وینا چې په پیښه کې د وژل شوي جعفر آباد د پولیسو د انسپکټر طیب عمرانی مړی یې و جعفر آباد روغتون ته رسولی دی او د نورو پنځو کسانو مړی اوس را روان دي، کوم چې زیاتره د سوی اوسېدونکي وو. دا ډول د جعفر آباد څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د سند په جعفر آباد کې د کچې په سیمه کې تر دم ګړی پورې د ناڅرګندو وسلوالو یا ډاکوګانو په ضد عملیات روان دي، په کوم کې چې بلوچستان او سند پولیس په ګډه سره برخه اخلي. بلخوا ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د سند د جاګیر په سیمه کې د ډاکوانو سره په مقابله کې د بلوچستان د پولیسو پر وژنه باندې سخته خواشینی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د بلوچستان پولیسو د همت او ځوانمردۍ څخه کار اخیستی دی او په ښه توګه یې د ډاکوانو مقابله کړې ده. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د اعلی وزیر د ویان بابر اسودی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل
دا نن چې دی جعفر آباد کې چې کم آپریشن شوی دی او په دې کې کم چې دی موږ بہادر ځوانان شهید شوی دی، یو افسر شهید شوی دی، د دې غړ شدید مذمت کوم. دا چې دی یو غلا کیسه او یو کډنپینګ کیسه او په دې کې چې دی یو فلور مل اونر او غزوی راپورته کړی او ډاکوګان راغلی او سند خواسه، خو د سند او بلوچستان بارډر باندې د جنگ شوی دی او په دې کې چې پنځه پولیس اهلکار هغه شهید دی، یو افسر شهید دی او اخوا تام سا ځانی نقصان شوی دی. موږ دا واقعي غ شدید مذمت کو او ان شاء الله سند حکومت سره دا خواست کو چې سند حکومت هم کې د دې سره تعاون وکړي. موږ دا رنګ چرایم پېښه
د یادونه وړ ده چې و بلوچستان ته څیرمه د سند او پنجاب په منځ کې د کچې په سیمه کې د تیرو دوو اونۍ راهیسې د ډاکوانو په ضد د حکومت لخوا عملیات روان دي، په کوم کې چې د پولیسو په ګډون سره دي عسکر او رینجرز هم برخه اخلي او په نتیجه کې ډېری وسلوال کسان وژل شوي یا هم د ادارو لخوا نیول شوي دي.
اردن کو راز زمنګا دوی می موضوع تا او هغه د پسوات کې د امنیت وضع. پرون پسوات کې زرګونو خلکو په داسې حال کې مظاهره کړې ده چې د اپریل په 14 په یاد سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیره 13 ته پورته شوې ده. په دې سربیره لسګونه نور کسان جوبل هم دي. د سوات مشرانو مظاهرې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې حکومت، پوځ او پولیس د روښانه کې چې دا 14 ولې شوې ده. د پوز او پولیسو لخوا تر دې وړاندې ویل شوي چې 14 پټانه کې د ځای په ځای شوي بارودو د 14 له امله رامنځته شوی ده. نور معلومات د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د سوات په منګوره کې راجمع شوي د سوات قومي جرګې مشرانو ګڼ شمېر احتجاج کوونکو ته وینا کې ویل چې د سوات په قبل تاڼه کې 14 په اړه د پولیس هغه دریځ رد کوي چې ګینې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې تاڼه کې دننه بارود 14 سره دومره زیان اوړېدلی. د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه احتجاجي جلسې ته وینا کې ویل چې په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي تاڼې 14 پلټنې دي وکړې شي.
بارودی مواد ڈسیدلی دی او دا غید وجه دا دونا نقصان شوئے دی. نو آیا تاسو دا بارودی مواد زمون دا پولیسو رونو سر دا خودی ہو چی دا حدیث ڈسیدل دا بارودی موادو کے خودو یو پروٹوکولی دا غید تحت پک دی دا سا خبر شو چی یار دا شارٹ سرکٹ دا وجه اوور اگی دو زمون دا ملگر خبر ہوئی که دا شارٹ سرکٹی
احتجاجی مظاہرے کے شریک د ضلع سوات پاکستان پیپر پارٹی مشر عرفان چٹان رستہ مشال ریڈیو تول چې د هغه دورونه وسلوالو وجری تیر وختونو کې د سوات ولس د بدمنۍ له وجې ډیر مشکلات تیر کړي، ځکه اوس په زرګونو خلق په احتجاج دي او د امن غوښتنه کوي.
نن د سوات ولس راوته دي، سرا په احتجاج دي، په چوکونو کې ولاړ لې، خپل پیغام او خپل چغه خپل نارې ایوانونو ته رسي، موجوده حکومت ته رسي، سکیورټي ادارو ته رسي چې موږ مطلب درې د ترهګری دهشتګردي نور د سوات په خور نه منو. زمون خويندې مندې سپینګری ځوانان شهیدان شوې دي، زمون معیشت تباه شوې ده، زمون کورونه جیدادونه تباه شي، زمون د کورونو نه فردن فردن جنازي وتی دي. د دې ملک د پاره، د پاکستان د پاره، د امن د پاره، لہذا منگ مطلب دار پکولا و الفاظ کی وایو، خپل ادارو تے وایو، دے پاکستان تے وایو، موجودہ حکومت تے وایو چ نور منگ پسوات کے ترہگری او دہشت گردی نہ منو.
احتجاجی جلسے تا د سوات قومی جرگے مشر مختار یوسف زخ پلا وینا کی تورونه اولگول چ سوات کے بدمنی دی ویلوی سازش لوچ کیگی. سوات قومی جرگبا هر قسمه ترهګری بدمنی پزید احتجاجونه کوي
او پمټه کې بداسې جلسه کوو چې د دې شتګند د مضمونه
جرگے پاخرہ کے دا جرگے بلویان خورشید کا کاجی پا کبل کے دا چاودنو پا لٹنے دا سپریم کورٹ دا جج پا نگرانے کی کولو غختن اکڑا دا سوات پا کبل کے دا پریر پا سریشت منیٹا دو چاودنو کی اتل استنان ملا او پا لسگنو جو بل پاڑا دا خیبر پختونخوا پولیس وائی جی دا تانا کی دنن بارود ڈزی دلی دا پریر پا پنزشت منیٹا دا چاودنو پا زائی کے دا وزیراعظم سراکار امیر مقام خبریانو تا پتا اڑا ویلی چی مرکزی حکومت با دا پیخ تحقیقات کوي دی تر سنگ دا خیبر پختونخوا حکومت هم دا تحقیقات لپاره دو کسیزه کمیټی جوړه کړي او د پیښې پاړه به رپورت جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مو اوریدونکو، د فوز د مطبوعاتو ادارې مشر میجر جنرل احمد شریف چودري ویلي دي چې فوزي مشر غواړي ملک دی د روانو کړکیچونو نه د بهر وستو لپاره ټولې ډلې یو موټی شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پوځ خپل هیڅ سیاسي تړون نشته او د سیاست کې لاسوهنه نه کوي. د اپریل په 15مه پینډه کې د پوځ په دفتر کې پریس کانفرنس په دوران کې هغه زیاته کړې چې خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو زیاتې د ترهګرې پیښې شوې، خو پوځ او پولیسو د وسلوالو ضد هم خپلو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژلي دي. په دغه اړه باندې تفصیل د شانواز ترکزي په راپور کې.
د پوځ د مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر وای زمشوي ضلعو کې 15% سیمه د بارودي موادو نه پاکه شوې. د ادارې مشر احمد شریف چودھری د پوز په هډ کوارټر پینډه کې خبري کانفرنس کې د اپریل په 15مه دا هم ویلي په ډیورنډ کرخې 98% ازغن تھار یا شپول غزولې. میجر جنرال چودھری زیاته کړي ایران سره په بارډر یا پول هم 15% کار مکمل شوه.
روان سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشت گردی کے
روان کال کے دے ترگرے وڑی او گٹے سلور سو او شپک دیر شپیخ شوی چپک دو سو او دری نوی تنان وجل شوی او پینز سو او یویش زخمیان شوی. خبر پختونخوا کے دو سو اندل لس پیخو کے یو سل او دو نوی تنان وجل شوی او دری سو او دیر زخمیان شوی. بلوچستان کے دو سو او شپک پیخو کے یو سل اتیا تنان وجل شوی یو سل او یاپک زخمیان شوی. پنجاب کې 15 پیښو کې 4 لس تنان وژل شوي او 3 پکې زخمیان شوي. د سند په پیښو کې 6 وژل شوي دي او 3 زخمیان شوي. په روان کال کې د ترهګرو ضد 8200 او 9 شپېته واړه او 2 اپریشنونه شوي چې پکې 1500 او 15 ترهګر وژل شوي او یا بیا گرفتار شوي هم دي. میجر جنرل احمد شریف چودھری د پیښور جماعت په شمول د ځینو نورو پیښو په حواله سره وویل د زیاتو پیښو چې بنیادي سهولتکار او یا پیښه کوونکي وو تعلق د افغانستان سره. نو آیا دا چې کله ازغن تار لګیدلې دغه شان پیښو کې کمی ولې ناراضي؟ د باجوړ د ځوانانو د جرګې مشر واجد علی شاه مشال ریډو سره په خبرو کې هم دغه سوال پورته کړ.
دیو په 400 روپۍ خرچه کوي په بارډر باندې. دی ولته کنډکټارې ولګا ولته چونې نه دي هلته غټه چیک پوسټ دي. نو چې دیو یو چیک پوسټ یا د دې خرچونه او د دې پیسو د لګیدونه به څه پیدا شولا چې دې ترهګرو د دشتګرو لارې نشینی ولي. نو دا خو به سي بې پزوله شولې دا کمې پیسې چې لګي د بارډر په مت کې نو دې خو به چې پیدا نشوده.
میجر جنرال احمد شریف چودري زیاته کړه د روزانه په بنیاد د پولیسو پوز او د نورو ادارو لخوا او یو نزیاتی اپریشن کیږي. پر روان کال کې د وسلوالو لخوا د عسکري قوتونو 135 تنان وژل شوي او 111 زخمیان شوي. د پوز ترجمان دا هم ویلي دي قبایلی سیمې 15% د بارودی موادو څخه پاکه شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزی محسود مشال ریډیو ته وویل دغه شان داوی ناسمې دي.
حقیقت په دغه بنیاد نشته چې تر اوسه پورې پیښې چې کومه ده شپه زیاتوالی سره کومه ده روانه ده. اوس څو ورځې مخکې هم په رمضان کې یو بچی چې په جنوبي وزیرستان کې باقاعده یې نه شهید شوی وو چې هغه باندې باقاعده موږ درنه هم وکړله. نو دا چې کومه ده سلسله روانه ده موږ بار بار دوی نه دا غوښتنه کړې ده او دوی دا موږ غوښتنه چې کومه ده سرته نه درسولې او موږ بلکې دا غوښتنه ادارا هم پر زر کړې وه موږ ته دغه دغه وسایل راکړي چې موږ په خپل علاقو د خپل ځان نه دغه چې کوم لین باندې موږ خپل صفاقو.
د خبریالانو د ځینو پوښتنو په ځواب کې میجر جنرال احمد شریف چودھری دا هم ویلي پوځي مشر غواړي چې ملک دروانو کړکیچونو نه د سو د پاره باید ټولې ډلې اتفاق وکړي او د دې سوال چې آیا ګنې په ملک کې مارشل لا او یا ایمرجنسي لګېدې شي. په ځواب کې ویلي د پوځ په ضد په سوشل میډیا هر ورځ د ناپیژنګلو اکاونټونو لخوا افواګانې خپرېږي او دا بیا په تاسو ده چې تاسو ورته په کوم نظر ګورئ. شانواز ترکزي، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سرزو بلوچستان پشین تا چرد چی پختونخوا ملی عوامی گند پرون یو لویا ولسی جلسہ کړی دا جلسے دا وینا پر محال دیاد گند مشر محمود خان اسکزی ویلی دی چې په پاکستان کې باید د ټولو قانونو حقونه برابر وي او پښتانه باید د پښتونستان پختونخوا یا افغانیه په نوم سیمه ولري. هغه زیاته کړی دا چې پاکستان باید د گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او د افغانستان سره پر پوله لارې د کاروبار لپاره پرانیزي. نور حال د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې راپور کې.
پښتونخوا ملي او میګوند د اپریل په 15مه په پښین ښار کې یو ولسی غونډه وکړه. غونډه ته د وینا پر مهال د یاد ګوند مشر محمود خان اسکزي په خپل وینا کې ویل چې په پاکستان کې په روانو حالت کې ټاکنې ناشونې دي.
انتخابات اسانه کار نه دی. په لکونو کلونو خلک په یو راوځي. بیا یې حال دی په ماجد کې یو څه څرګندل کی. دا په بولین باندې څه چاپګانی. په بولین باندې څه چړي.
دی غونډه ته د پښتونخوا ملي او میګوند ځینې صوبایي مشرانو هم ویناوي وکړې. محمود خان اسکزي وویل چې په پاکستان کې باید د ټولو قانونو اکونه برابر وي. دغه په وینا پاکستان باید له ګاونډیو وادونو سره ښې اړیکې ولري او له افغانستان سره پرتې لارې د کاروبار لپاره پرانیزي.
څلور پنځه شپږ اووه سوري موږ د افغانستان خواته لرو. انګولا د باندې په خوست کې په بیر ملکي په کمردین باندې په بولدک دلته په کراتو باندې یو ځای بل ځای دا لارې دي. مهرباني وکړي خلک مرسته وکړي. سم کسم او سونه کې جوړ کړي پر باندې شروع کړي. سم
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي غړي او درپلالا په خپل وینا کې ویل چې پښتون وطن له هر ډول وسایلو ډک دی. پښتنو ته باید پر خپل وسایلو اختیار ورکول سي.
وسایل داغه څه چې دولت دی داغه مدني دولتونه دي دا به د دې ولسوي.
پښتونخوا ملي او میګوند هر کال د اختر پر څلرمه په پښین کې ولسی غونډه کوي. د دې غوند بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د خپل تاریخ پیل له همدې سیمې څخه کړی وو. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخیرنۍ ونې د ټیکو یا واکسینو له لارې له یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت ونې په توګه لمانځي. د صحت وزارت ویلي دي چې د اپریل له شپږویشتمې تر دیرشمې پورې به په ټول ملک کې د اړوند ادارو په مرسته د واکسینو پر اهمیت د عامه پوهاوي پروګرامونه کوي. په دغه اړه تفصیل هارون بچا راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر خپل پاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیایي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل څلورویشتمې تر دیرشمې پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستان او رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرح 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي او کنه، د دې پوښتنې د ځواب لپاره مو د اپریل پر 15مه د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوآرډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیزې کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنه وښودله چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوث لیول سټاف دی هغې ته هم دا دغه چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي. په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ ای پی آی ټیکنیشین دي. هغې به نږدې نږدې ځینو باندې به هغې اوټریچ سیشن قایموي. خیبر پښتونخوا کې اوس هم د دې شری مرض چې دی دا خور شوی دی. زموږ چې کوم بنو بیلټې ډیخان ریجن نو هغه ځای کې غره بيمارې لګتی دي سره خوريږي او داغه وجه اندازه دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغه ته شروع کې نه دي لګېدلی.
د 400 لپاره د ای پی ای کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د وکسین اونۍ لپاره د خپل تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي ویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له وکسینو څخه د پاتې ماشومانو د وکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویټ شروع کېدو نه مخکې په هر یو یو سی کې موږ مایکرو پلاننګ کړی دی. موږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول موږ کول کو سره پاسه درې لکه ماشومان چې دا موږ وکسینېټ کوو. لس بیماری دی، ٹی بی دا پکے، ہیپاٹائٹس دے، ٹیٹنس دے، میزل دے، نمونیا دا، پرٹوسیس دے، 90% بیماری خو پدے کی کور چی چی دا مونگا دا ویکسینیشن چی ماشومانو تا مکمل ہے چی دا خلق مونگ سارا کوپریشنو کی یا خپل ماشومان آگا خو کارونا جون ویج که ٹکر دی چی تا مشوی پاتیشوی پکار دای چی دی پا خپلا اسپتال تا بوزی یا مونگا خبری چی آگا ماشوم مونگا کور کو چې دا بیمارې کور شي خو بس ماشومان صحتمن وي.
ډاکټر فرهاد خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یو ضلع ته په کافي اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسول بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین وخستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملا امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
زونګه دا انجکشن دی دا پینټا خونا کډیکن چې دا هغه چې کوم دی ټمپریچر راځي دی ټمپریچر نه سر بیا دی چون کې دلته موږ سره فیمیل ممبران شته نه زونګ میل ویکسینیټر دی ولې چې دا خو هوجر ویکسینیشن موږ کوو هغه دا پولیو غون تک ډور ټو ډور موږ نه کوو یو 5% شته موږ سره جی ته خو هم سایلنت تورغر که خو یو کور دلته یا درې سالور کور دلته درې سالور بیا دا شان پار پلنګ یو بل سرک نو به مونږه چې کوم د اسمبلی ممبرانی مشرانی هغه ته بیا مونږ ځان رسو خو زیات تر مونږه علما کرامونه او ناظمان شو ویلج کونسلران شو د دې په روټ
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بے کوره او په ارزي کیمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایي ستونزې جوړې کړې. په تیر ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 18 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دا راز یاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یو ناروغي وکسین نه دی اخیستي.
هرون بچاو چې د ماشومانو د حفاظتي ټیکو په اړه معلومات راکول او په روانه خبرونې نیمایه تر رسیدلیو نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. د سند په جیکب آباد کې نن د وسلوالو سره په انخته کې د بلوچستان صوبې شپږ پولیسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پرون ناصرګند وسلوالو د بلوچستان د ډیر الیار ضلع څخه د یو ځایي تاجر زوی فرقان سمرو تښتولې وو او د سند جیکب آباد ته وړې وو چې د خوشي کولو لپاره پولیسو عملیات پیل کړي دي. په سواد کې ترګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د 14 د وژل شو کسانو شمیره 13 ته پورته شوې ده. د سواد سلګونو کسانو پرون په مظاهره کې له حکومت غوښتلي چې د 14 کرن او یدي ولست په ډاګه کې او د پیخې پلټنه دی وکړي. پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځای تن د نامعلومه وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوی دی. پولیس وایي چې د ناپیژندل شو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی د تجارت ټولې لارې پرانستل شي. نوموړي د سرګندونې پرون په پښین کې د خپل ګوند یوې لوی جلسې ته د وینا پر مهال کړې دي. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی چې په هیواد کې د منکی پاکس وایرس لومړی پیښه ثبت شوې ده. سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی دی چې د روغتیا وزارت د یو چارواکي په وینا روغتیایي چارواکي دا معلوموي چې اغیزمن تن د چا سره په رابطه کې وو. د پاکستان د شماریاتو ادارې د سرشمیرنې کار د اپریل تر 1 غځولې دی او د امریکا د فدرالي ادارې یا FBI یو چارواکي ویلي چې د روسیې لخوا د جنگي جرمونو د شواهدو د راټولولو لپاره یوکراین د دغه ادارې او نورو امریکایي کمپنیانو سره په ګډه کار کوي. اردن کو سرازو یو شمیر سیمایزو نړیوالو چارو ته روسیا وایي چې د تور سمندرګي لارې د یوکرين او روسیې د غلو دانو او سره د صادراتو پاړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لري شوی. ماسکو ویلي دي چې تر هغه چې دغه موافقې لمخې لخپل اړخه د صادراتو په وړاندې خنډونه لري نشي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. نور تفصیل په دغه راپور
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نه شي د اعتبار موده راتلونکې میاشتې پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبر اعلان ته وویل چې د دغه موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغې موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیز خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي و چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تېره میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شوه، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرونسیشن می په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون سه شنبه په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د دې خبره تر اوسه دغو هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاورف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبرې اترې مخته وړي. د لاورف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه استل شوی دی. د لاورخ په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د تیر کال د جولای او اگست میاشتو کې د پاکستان زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو یو شمیر ځایونو کې ډنډونه جوړ کړي او د نکاسۍ نه کېدو له وجې پکې اوبه وسم ولاړې دي، چې له وجې د نورو ناروغیو په ګډون د ماشونه خورېدونکې ملیریا هم عامه شوې ده. د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه موسمي بدلون کې د شدت له وجې پاکستان کې د ملیریا پیښې او د هغې له وجې د مرګونو شره زیاته شوې ده. یا دا اداره وایي چې تیر کال کې بارانونو، سیلابونو او د ولاړو اوبو له وجې د ملیریا پیښو هیواد کې یو اشاریه د ملیریا پیښې په پاکستان کې 1.6 میلیونه ته رسیدلی دي، کم چې ډیر خطرناک شره ده. تفسیر یې د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا خیبر پختونخوا په بیلابیل ضلعو کې د یو غیر حکومتي سازمان سره د طب په میدان کې کارکوونکي ډاکټر افتخار وایي چې باید حکومت هم او ولس هم د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه د دوی په وینا تیر کال په شان بیا بارانونه شروع شوي دي او د دې د خورېدو غټ امکان دی.
د دې بارانونو او د دې سیلابونو په وجه باندې چې کوم دي بعضې ډسټرکټ کې ډېر زیات دي، لکه په ډی خان کې، خاص کر په کولاچی کې ډېر زیات کیسونه راغلي دي، په ټانګ کې راځي، په بنو کې راځي، په لکی مروت کې راځي. خو زما په خیال باندې په نور کشته بودیر ذکر مون کولی شو لوړ دیر منګه چې کوم دې ذکر 400 مردان مون ذکر شو. حکومتي سطح باندې دا غوی خپل ذمہواری دی او دا عوام خپل ذمہواری دی. هغه داسې چې دا ګورنمنت خدای چې دا غوی کوم هیلث سنټرز دی نو پکارداري چې هغه کې د تشخیص وسایل الته موجود دي. دغه خبردار چې په بیچو کې یا په پرایویټ سېکټر ډاکټر لسوک مریض دی نو هغه د سره د دوای د چکم دی هغه موجودګي ضروری ده. پکارداري چې دوی مشردانه تقسیم کړي، ځکه چې مشردانه د دنیا کې د ټولو نه بیسټ طریقه چې کوم دا د مدیریا پریونشن او د کنټرول لپاره چې کوم دا دا
نوموړي جاته وی چې هم اولس کولی شي چې مشردانه او د ماشونو بچ کېدو لپاره دویانه وکړوي ځکه ټول خلق په خاصه توګه او ماشومان او د وړو ناروغ زنانه په خصوصي توګه د دې ماشو هدف جوړې دي شي نو باید لاسونه خپې پاجامو کې پټ وساتل شي نو خار ضلعه د پاکستان او خیبر پښتونخوا سیمو کې دا چې تیر کال بارانو او سیلابونو ډېر اغېزمنه کړې وه پکې ځایي خبریال ساجد خان مشال لیډو ته وایي چې هغه رنګ ګامونه نه پورته کیږي سرنګ چې پکار دي ځکه محکمې ورته د فنډ نشوالي خبرې کوي
بالکل پښتونخوا سیمه کې د سیلاب نه بعد زیاتره لکه دا به وي چې مخکې به کوم د نزلي حکومت طرفه سپریس کېدل نو هغه بالکل نشته دي نو ویل کېږي دا چې د فنډ د کمی په وجه باندې دا ستونزې زیات تر مخه ته راځي اوس هم په بشمیر داسې علاقې دي چې هلته د ډینګي خنوي لپاره داسې قسمه اقدامات نشته چې کوم د سیلاب نه بعد اقدامات په سیلاب نه بعد په کورونو باندې په کوڅو کې په باقي د سپری کېدل هغه د ټی ایم ای او دغه خلکو اوس یې اکثر دا خبره کوي چې یاره د فنډ نه نشوالي په وجه باندې زیات کړ دا مسله راغلی ده کیونکې صبح کې د فاینانشل کرایسس دی د پیسې نشته د خزانې تشې دي د پیسو د نشوالي په وجه باندې هلته هم دا مسله
ولې په دې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د ملیریا او ډینګي وبا پروګرام مشر ډاکټر قاسم خان پردینو پختل نو دوی مشالې ته وویل چې دوی له خوا د ملیریا او د ډینګي مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه ټول صبح کې روان دي پورته کیږي
او په دې کې ټول سره ډیپارټمنټ دی ملټي سیکټورل اپروچ دی هغه ټول ډیپارټمنټ په دې کې خپل رول پلی کوي او چیف سیکرټری صاحب په دوبای لیول باندې او په ډیسټریکټ لیول باندې ډی سی لکه دې ذمہوار وي او مدار ټول سیکټر نه کار لري موږ کوشش کوو چې لکه پریونشن باندې کار وکړو پریونشن کې دا راځي چې لکه کمیونټي کې اویرنس کریټ کیږي ثرو لکه سوشل او ماس میډیا او باقي چې کوم دی ماسک پترو او سکولز پترو او سټاف پترو او بل دې نه علاوه چې کوم دی لکه سرویلنس کیږي کوشش کوو ثرو ډیپارټمنټ چې ډیر دوری دا الی ځل هر کال کیږي دې کالم لکه رواني
په دې پر ټول تنظیم شته چې څومره پاسیبل وي
دا د منرا چې ټول نړۍ کې 25 اپریل د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم
اوردن کوم مشال لیډو دغه سرزو وزیرستان ته په بره جنوبی وزیرستان سره روغ سیمه کې د پښتون ژغورن غورزنګ او لنګرخیل قامی مشرانو پرون یو جرګه کړې ده او له حکومتي چارواکو غوښتې دي چې د فوز لخوا د بیګنا خلکو د نیولو مخنیوي دی وکي دا په داسې حال کې دا چې د دې ضلع پولیسو په وار وار ویلي چې پوځ سره په سیمه کې په عملیاتو کې برخه اخلي او هڅه کوي چې بیګنا خلک ونه زورول شي په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدن کی ویائی چې پاکستانی پوز په سیمه کې لټون عملیات په نوم مقامی خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي د دریم په 13 ورځ سراروغا کونی راغزی سیمه کې د لنګرخیل قوم مشرونه او د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه سوغښتنه وکړې په دغه جرګه کې برخه او خاستین کوي د سراروغا ویلیج کونسل چیرمن اساک ماسید ویایی
دوی هفته مخشه د سراروغ ایریا ټیټ سروه کلنګرخیل شه ارمی او د اف سی اولا یوا چاپا اولا چې پاک شه محمد علی او نجیب الله دایده په غیر قانوني طریقه سره گرفتار کړل او د هجوم سره یبوتل دغه محمد علی او نجیب الله په دانه مخشه ها دایده یو دوه ورا گرفتار کړی دي یا د پی ټی ایم یا د علاقائی خلک په احتجاجینا باندې دایده رخلو شوی دي او سراروغا کولی راغلی شه چې کوم د غیر قانوني گرفتاری دوی د خلاف قومي جرګه شوی دو بیا دا مطالبه وام ارمیتا شادو چې په علاقہ شه کله هنه خوشګوار واقعیا کیږي عام عوام عام اولستو څخه پتا باندې ماتانګه وای نو د اف سی ولا دایدا نن دا اطمینان ورکړایو چې د نن مزدګار دې پورو تاسو کسان میجا رها کی
د سراروغا لنګرخیل قوم مشرونه په جرګاک شه برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ علمزیب مسجد ویایي چې په سیمه کې پاکستانای پوز غیر قانوني گرفتاری کوي
د میډیا پاکستان
مشر شیرزادہ مسجد سلوارم پورز مشال ریڈیو تا وویل چې د سراروغا ټیټ سروې کلینا گرفتار کړی شوی دوا کسان پاکستانی پوز 13 ورځ خوشی کړی دی
د ټیټ سروې کلنګر خلنا چې کوم دوا کسان 14 ورځ مخ شه پر رمضان شه ایف سی او چات کړی وي دا ته په حواله سره میز څو چرګې وکړلې چې یو ور سره د کوم لنګر خل مشرونه د علاقې خلک ته ایف سی سره د مختلف یونټ افسرونه سره نه اول خو مانل نه چې دا کسان د می سره د احتجاج مرته وي چې میزو احتجاج کوي نو دغه بیا دا وي چې دا کسان د می سره د ان شاء الله په حواله یې وښتا د ایف سی د طرفه کسان محمد علی بل نوم نجیب خان وو کسان مشتا په حوالہ شول روغ رو ورسېدل الحمدللہ داغه کسان په هیڅ جرم شنوی کا جرم وای دغه دوستا به تکړی وو عدالت وی پیش کړی وو داغه مالی مشولا چې په دغه انداز باندې دغه رو فلوس ول داغه مجرمون نوی هیڅ بیا بیا و داغه ادارې ته سیول انتظامی چې کیما جنوبی وزیرستان وو داغه ته درخواست کړي چې داغه چاره ده د نش د کوم سره آینده نکیږي
د سراروغا ټیټ سروې کلیکشه گرفتار کړی شوی دوی کسانه په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د پاکستانی پوز له طرفه د گرفتار کړی شوی او بیا 13 ورځې خوشی کړی شوی دوی کسانه په باراکشه لیا سو ویلی شوی دی د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرونه دا هم وویل چې په سیمه کې پاکستانی پوز د عام خلکې گرفتاری بند نکړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید راپور مو ورده او په خیبر پختونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکه او خزي انلاین کاروبارونه هم کوي. د انلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال لیډو ته ویلي چې د خپلو تجارتونو پر مخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی زیاته کړې ده چې د خپلو سامانونو د خرڅلو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زمونږ همکاري مليحه میرزاده په پېښور کې د کاروبار کوونکو میرمنو سره خبرې کړې دي. دغه راپور جوړ کړی دی چې د انلاین کاروبار کوونکي ویجنې تابندے پغک باندھے پیلی.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو ته ویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزې بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابیلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پېښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډېر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسېدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا داسې څه فیمس ټیک ټاکرس یا فیمس یوټیوبرس شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس د آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم چیزونه زه جوړوم، هغه سیمپل لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو آډینس اٹریکټ کوم. کوم چیزونه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي چیزونه ته اعلی راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم ښایي کنه. زه ورکی ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تا بندہ فروخ مشال ریڈیو 12 پا آن لائن کاروبار کے ڈیر ستونز ہم لری چی اکثر اورتا شیان ڈیر گران تمامی گی، خود گاہک تا خوشحالے او خپل کاروبار جاری ساتلو لپارا گٹا ڈیر کم گوی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے،
خلق فکر کبھی چی آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، زمون نے ڈیر پیسہ اخلی او خپل خرچے دمرا نراسی، خو آن لائن کاروبار کی مونتا ڈیری مسئلی دی. زچ کم کار قوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي، له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي،
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو 12 چې کسوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټل شي.
د مشال ریډیو خبرونه وروي زه اشتیاق مسیدیم، توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو اوروئی
اور دن کو سرزو د افغانستان پاڑے ابل راپور تا پا افغانستان کی د طالبان الخوا پ موسیقی د بندیزن و لقبلا یو شمیر افغان سندرغاڑی او موسیقاران پا بہر وطن کے پا اسیدو مجبور دی چیزن پکی د پیخور او کوئٹ تہم منتقل شوی دی او په دغه هیوادونو کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي دي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې اورو.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسه په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اګوست میاشت کې وقته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوی او راغلی چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکي په بیلابیلو ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه کم دي چې له امله خلک خپل ناروغان د درملنې په موخه شخصي روغتونونو ته بیایي. خو په لغمان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې د تیرو کلونو په نسبت روغتیایي مرکزونه زیات شوي دي او خلکو ته کافي اندازه خدمات ورکول کیږي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د لغمان یو شمیر اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي او وایي د دغه ولایت په الینګار، بادپخ او الیشنګ ولسوالیو کې زیاتره خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. دوی د طالبانو له حکومت او نورو اړوند مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې د ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د لغمان دوه تنه اوسیدونکي وایي
میں بشرمل لغمان ولایت ولا رختیائی مراکز خونش تے بالحال کم دی خلق دے کم اکثر مخامخ دی زیات ساحل چ نشتا پد مثال علی شنگ شو اخوا تا بر گنجون کلے شو اخوا تا لنگار اخوا تا ډیر زین لري دولتي کې لیکونه شه او خلق شخصي ډاکټران ته جی
زمان و مجاز الحق دا لغمان کے تیر نظام کے پالی شنگ و لنگار کے پدغ ساہو کے پدی والے سوالیو کے جنگون و رختیائی مرکزون پکی زیاد کم ترو سلا آغا کم ارتیا چی لیدل کی گیا و ضرورت دورتا آغا ارتیا ورتا نا دا پورا شوی
د لغمان یو شمیر نور اسیدون کی در رختیائی خدماتو لکم والی سرا سرا پر رختیائی مرکزونو کی د خزینہ ڈاکترانو نشوالی بلستون زیادوی او وائی لدی عمل ډیر کله ځایی خلک اړ کیږي چې ښځینه ناروغان شخصي روغتونونو ته د درملنې په موخه یوسي. دوه تنه یې وایي
په علی شنګ او لنګار او بدبخت دغه ولسوالیو کې زیاتره کلینیکونه نشته دي او خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. ښځینه او ډاکترانو ستونزه زیاته لیدل کیږي او تشکیل نه ده شوی دومره. قرغی ولسوالۍ کې لا یو څه اندازه ښه دي، نو د نورو ولسوالیو کې چې ده ښځینه ډاکتران کم دي.
زما نوم ده احمد خان، د لغمان ولایت عزیز خان کڅوسی. پرون دغه هلته زموږ خوا کې یو مریض راغی، وروڼه په ولادت باندې هلته اولاد یې وم شو. مریض د چا خبره مرګ ته رسېدلی و او هغوی ویل موږ نور نه ساتی، بیا همدې سات همې طرف نه به نه کلینیکونه شته، نه ښځینه ډاکتران، نه اسباب شته، نه دوایي شته داسې خاص. بس چې ورم زه یو دوه درې ګولۍ درکړي نه بیا چې کلینیکونه هلته زیات خل مجبور دي کې شخصي کلینک ته ول د ما وس نه چې لاړ شي پنځه شپږ سوه افغانۍ درنه اخلي، پنځه شپږ سوه افغانۍ دوه ورځې کې موږ نه شو کړی.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد اسف صافی وایي په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ شوي او پر مرکز سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې تر ډیره د خلکو روغتیایي ستونزې کمې شوې دي.
اسلامی امارت در اتک څخه وروسته مرکزونو تعداد چې دی یو سل څوارلس ته رسېدلی دی او د دې نه مخکې موږ اتاویا روغتیایي مرکزونه لرل. دغه یو سل څوارلس روغتیایي مرکزونه د فیکس او ګرځنده روغتیایي ټیمونو په شکل باندې روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې څنګ په ولایتي روغتون کې یو دانتانی وارد د اته اتیا زره امریکایي ډالرو په ارزښت باندې نړیوال صحي سازمان لخوا جوړ شوی دی.
خود لغمان یو شمیر اوسیدونکي وایي د ژوند د نورو اسانتیاو پر نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا اړوند د نورو مرستندویي ادارو غوښتنه کوي چې په روغتیایي برخه کې لغمان ولایت ته پاملرنه ډیره کړي.
دا مشال ریډیو دا زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
رانجو دلا سخوار دی جانان سترگ دے خمار دی لشکی تور کا رانجو دلا سخوار دی جانان سترگ دے خمار دی
لگے پے تور کم رانجو دلا سخوار دی جانان سترگ میں خمار دی اے جانان سترگ میں خمار دی تور کرا اوزا کجل پہ پور کرا اوزا سترگد تور کرا اوزا کجل پہ پور کرا اوزا او کجل پہ پور کرا اوزا دستا تپارا میں نیولے اشنا لار دی جانان سترگے دے خمار دی او جانان سترگے دے خمار دی لگے پے تور
جانا نستر گے دے خمار دی
آئے جانا نستر
تو رے کا رانجو دلاسا.